السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې د خبرونې تموزه اسد الله لودین هرکلی کوم. د خبرونې ډیره برخه مایکروفون ستاسو 19 پرګرام ته ځانګړې شوې. دغه برنامه درته زما همکار فریبا ظاهر وروسته وړاندې کوي. موضوع هم معاصر مریتوب یا معاصره غلامي ده. تاسو کولی شئ چې خبرونه واورئ، ځان پرې پوه کړئ او د شته یا د بحث وړ موضوع په اړه باندې خپل نظر له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ. خو په پیل کې پام وکړئ د ساعت خبرونو ته. ناتو وای وضعیت په کتول افغانستان د وټو پریکړه کوي. په افغانستان کې د استرالیایي سرتیری د انزور په اړه د استرالیا او چین پر لانجې امریکا هم خبرګون خوډلې او بریتانیا لمړنۍ هیوا دی چې د کورونا واکسین تطبیق ته اجازه ورکړه. بشپړ خبرونه. د ناتو عمومي منشي وای د ناتو غړي هیوادونه او شریکان به راتلونکي کال وضعیت په کتول افغانستان د وټلو یا هم هلته د خپل پوځیانو د کمولو پریکړه وکړي. ینس سټولټنبرګ د ناتو د بهرنۍ چارو وزیرانو له غونډې وروسته یو آنلاین خبری کانفرنس ته دا خبره وکړه.
نیکست ایئر
دا چې په افغانستان کې خپل پوځیان نور کم کړو یا په تدریجي ډول افغانستان ووزو که پاتې شو، دا پریکړه به راتلونکی کال وضعیت ته پکتو وشي. دا پریکړه به د ناټو د ټولو شریکانو تر سلا مشورې وروسته کیږي. په را روانه فبروري میاشت کې به د ناټو د دفاع وزیرانو غونډه مهمه وي.
په دې وروستیو کې د امریکا متحده ایالاتونو اعلان کړی چې د جنوري تر نیمایي پورې به په افغانستان کې د خپل پوځیانو شمیر له 4500 ته راکم کړي. په افغانستان کې د یو استرالیایي سرتیری د انزور په اړه د استرالیا او چین پر لانجې امریکا هم خبرګون خوډلې. لانجه د تیرې دوشنبې په ورځ هغه مهال پیل شو چې د چین د بهرنۍ چارو وزارت ویان د هغه استرالیایي سرتیری انزور پر ټویټر خپور کړ چې د یو افغان ماشوم مړی ته چاړنی ولیده. لیجیان ژاو دغه ټویټ کې لیکلی و چې د استرالیایي ځواکونو په وسیله د افغان ملکیانو او زندانیانو پر وژنې یې ټکان خوړلې. له دې ټویټ وروسته د استرالیا صدر اعظم وویل چې دغه خپور شوی انزور فوټوشاپ شوی او باید چینی په اړه بخنه وغواړي او لرې کړي. اوس د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت مرستیال ویاند کالی براون د چین دغه کار د دوی نوې ناوړه کړنه بللې ده. نیوزیلند، فرانسې او تایوان هم ویلي وو چې ټویټ شوی انزور ټکان ورکوونکی وو او ټولو هغو هیوادونو ته یو سپکاوی دی چې افغانستان کې پوځیان لري. چینی ډیپلوماټانو بیا ویلي دغه انزور او ټویټ ته غبرګونونه له حده زیات دي. له غبرګونونو سره سره د چین د بهرنۍ چارو وزارت ویاند دا ټویټ نه دی لري کړی. د اورزګان د والی ویان وای په غزاب او د هراود ولسوالیو کې له جګړو زرګونه بي ځای شو ته د عاجلو مرستو لړۍ پیل شوې. په غزاب او د هراود ولسوالیو کې له تیرو دو میاشتو د سختو جګړو له کبله د اټکل لمخي 15000 کورنۍ بلا بیلو سیمو ته بي ځای شوې. د والی ویان احمد شاه ساحل
تیرونی په غزاب ولسوالی کې څه کم نسو کورنۍ ته خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته توزیع سلام ده. شان سبا او بل سبا کې په دیراوت ولسوالی کې تقریبا 1050 کورنۍ ته خوراکي او غیر خوراکي توکو توزیع پیلېږي. البته دا یوازې په ولسوالیو کې.
ساحل وای مرکز ترینکوټ ته د بیزای شوو لپاره هم له یوې میاشتې د همکارو مرستندوی ادارو په مرسته د بشری مرستو لړۍ روانه ده. خبرونه له ازادي رادیو نه اوري. بریتانیا د نړۍ لمړنۍ هیواد دی چې د یو جرمني کمپنۍ بیو انټیک او امریکا ملګری شرکت فایزر د کورونا واکسینونو ته د تطبیق اجازه ورکړه. ټاکل شوی دغه واکسین د راتلونکي اونۍ لپاره بازار ته وړاندې شي. د درمل جوړولو بیو انټیک جرمني او فایزر امریکایي کمپنۍ دغه اعلان نن په نیویارک او ماینز ښارونو کې وکړ. له دې سره به بریتانیا اجازه ولري چې تر امریکا او نورو اروپایي هیوادونو مخکې خپل خلک د کورونا پر ضد واکسین کړي. د فایزر شرکت مشر البرت بورلا د بریتانیا دغه پریکړه تاریخي شیبه یاد کړه. یو شمیر نور هیوادونه هم هڅه کوي چې کورونا واکسین تولید کړي. دا هڅه داسې مهال کیږي چې د امریکا د جان هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې نږدې 4.5 میلیونه انسانان په ټوله نړۍ کې په کورونا اخته شوي او له دې ډلې نږدې 1.5 میلیون مړه شوي دي. بلورته د ملګرو ملتونو سازمان ټینګار کړی چې په سمندرونو کې د اسارو لکونو مانوګانو وضعیت ته رسیدګي وشي. دا مانوګان یا د بیړیو کارکونکي چلوونکي او خدماتي منصوبین د کووید 19 یا کورونا وبا په خاطر د بیلابیلو هیوادونو لخوا د سفر د محدودیتونو په سبب څو میاشتې له کورونو لري پاتې دي او د بیرته ستنېدو اجازه نه ورکول کیږي. د ملګرو ملتونو سازمان یو سلونو درنوي غړو پرون په یو غیر اجرایی پریکړه لیک کې له دولتونو وغوښتل چې کورونو ته دغه مانوګانو د ستنېدو غم وخوري. شاوخوا څلور لکه دا خلک په بیلابیلو سمندرونو کې ایسار دي او د ستنېدو اجازه نه لري. او د پاکستان د کرکټ د ملي ټیم اته لوبغاړي په کورونا اخته شوی. دوی د نیوزیلند په وړاندې د لوب لپاره د ملي ټیم له نورو لوبغاړو سره یو ځای نیوزیلند ته تللی دي. د نیوزیلند د روغتیا وزارت چهارشنبه اعلان وکړ چې نن د یو لوبغاړي ټیسټ مثبت راوتلی او په دې سره په کورونا د اخته پاکستانی لوبغاړو شمیر اتو ته رسیدلی. په تیرو څو ورځو کې د وو لوبغاړو د کورونا ټیسټونه مثبت راوتلي. پاکستان او نیوزیلند د دسمبر له 13 درې شل اوریزي او دوه ټیسټ لوبې پیل. د پاکستان کرکټ بورډ ډاډ ورکړی چې په کورونا اخته لوبغاړي د نیوزیلند لخوا په قرنټین کې ساتل کیږي او هر یو به په ښه کېدو سره خپلو تمرینونو ته وګرځي څو د لوب لپاره چمتو شي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میکروفون
ستاسو.
د مایکروفون استاسو د خبرونې درنو لیدونکو السلام علیکم. از فریبا ظاهر د خبرونې ته بیا هم تاسو ته شرع غلاسم. هله د چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ دوستانو. نن بیا مشتاسي پرې ځنګړي موضوع باندې خبرې کوو. تاسو نظرونه راخلم او تاسو کولی شئ چې خپل د خپل سیمو د البته د موضوع اړوند مسائل را سره شریکي. د نن ورځې پروګرام مو معاصري بردګي یا په پښتو کې ورته مریتوب یو ځنګړې کړي دي. شاید نن زموږ په ټولنه کې ډیر نوی اوریدل سوې خو بیلګې ډیر لرو چې د خبرونو په لړ کې به خبرې ور باندې وکاو. ستاسو خبرې هم واوري چې ستاسو په سیمو کې کومه بیلګې ونی. یوازې افغانستان نه بلکې په ټوله نړۍ کې چې باندې 26 میلیونه کسان د دې معاصري بردګي قربانیان دي خو دا کار په قانون کې نه دی تعریف سوی. د دې بیلګې څه دي؟ مثلا جبري کارګری کول، د پور په مقابل کې کار کول، جبري ودونه، د انسانانو تښتونه او داسې نور ډیر مثالونه مشتاسو په خپل ټولنه کې وینو چې په همدې معاصري بردګي یا مریتوب باندې اخته دي یا قربانیان دي. نن د دسمبر 2 ده او دا ورځ د کار نړیوال سازمان له لوري د همدې بردګي او یا مریتوب د لغوه کولو نړیواله ورځ نومول شوې ده. البته دا یادونه هم باید وکړم چې په ټوله نړۍ کې اوس دا نړیواله یا معاصره بردګي لغوه شوې ده. اصلا ورته اجازه نسته منه دي. په افغانستان کې هم د امان الله خان د دورې رئیس دا مسله منه شوې ده خو لا هم موږ په بیلابیلو ډولونو باندې د دې بیلګې وینو چې خلک ور باندې اخته دي او قربانیان دي. په دې باره کې ستاسو څخه هم اورو چې په دې خبرونه کې به راته ووایاست چې تاسو په خپلو سیمو کې د دې ډول بردګي یا مریتوب کوم ډولونه وینئ. او دغه راز د خبرونې یو میلمه هم لرو، شغلې ایمل صافی د رواني ناروغیو ترینر متخصص دی چې دوی به هم زموږ ځینې پوښتنې راته ځواب کړي. صافی صاحب، په لومړي سر کې تاسو ته خبرونې ته شرغلاس وایم او غواړم په دې اړه یو څه تاسو ته واورو. په لومړي سر کې چې تاسو د بردګۍ د تعریفونو په اړه راته وایئ چې د دې تعریف اصلا څه دی چې یو څه زموږ اوریدونکو ته وضاحت حاصل شي.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ټول سلامونه وړاندې کوم او ګران اوریدونکو ته. د بردګۍ یا غلامۍ په ارتباط باندې په مختلفو ادوارو او د تاریخي دورو کې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، تعریفونه د موضوع ته وضع شوي دي. خو په کلي توګه یا ټولیزه توګه باید داسې ووایو، د یو چا د فزیکي او رواني توانمنتیا څخه په خپل نفع سو استفاده کول او د هغې استعمالول او د هغې د رواني او فزیکي فوایدو یا ګټو نه ډېر په سود وړل، او په خپل هغه شخص چې قرباني شوی دی هغه د خپل د فزیکی کار او یا رواني کار او یا ذهني کار د د لاسراوړو په ارتباط هغه مثلا یو څه کم مترسيږي او هغه څوک چې د نسو استفاده کوي یعنی استثمار کوي نو هغه یو څه زیاتې ګټې لاسراوړي یعنی د یو شخص د مادي مانوي فکری او فزیکی ګټو نه په خپل نه استفاده کول په جبري توګه او بیا د نایرنګ او پرېب د چل د لارې نه لاسراوړل او بیا په خپل هغه څوک چې د دې قرباني شوی هغه د دې نه کوم خاص سود په هغه اندازه چې د خپل دغه فزیکی فعالیتونو او رواني فعالیتونو قرباني کوي په هغه اندازه د تمز نه رسیږي یعنی د لاسراوړون نه نور څوک خپل نه په باندې استفاده کوي نو دغه چې موږ وایو چې دا یو غلام یا برده دی لکه د ټول شین د مالی ازادي د فکری ازادي د اقتصادي ازادي دا ټول دی یو بل چا پورې تړلی وي او داغه خوانه په د باندې تحمل شوی وي بازی کارونه او د فواید نه هغه لاس راوړل درلودلې وي یعنی کې ټولې ځو جامع تعریف ولرونو زما په نظر د مختلفو تعریفونو نه کرا واخلو دغه به یو کلی تعریف وي
ډیر زه ته مننه کوم ډاکټر صاحب مل صفای که تاسو لطف وکړئ د ټلیفون پر کښه را سره پات سي موږ به بیا هم تاسو ته راسو نورې پوښتنې لرو چې مطرح هي کوو او اړیدونکو ته معلومات ورکو اړیدونکو ته خبره هم واورو یو اړیدونکو را سره د ټلیفون پر کښه دی bale مهرباني وکړئ ازادي رادیو د خپل نظر وست چې تاسو په خپل سیمه کې د دغه معاصري بردګي یم ریټوب کوم بیل ګوینه کوم ډولونه تاسو ویني په خپل سیمه کې مهرباني وکړئ
سلامونه نظر نه فریبا جان تاسو ته ټول دوستان ته ډیرات خپلواکي ما اډک منه و
خپلواک صاحب ستړي مسخ پرمونی ته مهرباني وکړئ خپل نظرات وایس
نظر فریبا جان په وخت سره په افغانستان کې له نیکه مرغه مریتوب نه سام نیمه مریتوب یعنی غلامي سره هغه څنګه نیمه غلامي ده ځکه خلک افغانستان
بله بله خپل وخت په بخښنه سره ستاسو د ټلیفون اړیکه لږ سامان نه ده موشت ستاسو आवाज قطع وصل راځي خو تر یو حد مستاسو د خبرونو یو څه واخیستل چې تاسو په افغانستان کې معاصر بردګي نسته نیمه بردګي یعنی ما مریتوب استابل ګمویا د کړم نه د تاسو نظر دی ل یو بل اوریدونکو خبرې هم واورو چې دوی څه نظر لري په دې اړه bale مهرباني وکړئ خپل نو شایسته او د موضوع په اړه خپل نظرات څرګند کړئ
بله
مهرباني وکړئ خپل نوم وایست بله مشتاسه جا غوړو مهرباني وکړئ
کریم الله يم له پامان څخه
مهرباني وکړئ کریم الله ورو بله بله د دې ورو اړیکه سمانه ده یو بل اوریدونکو به راوخلو bale مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده د مایکروفون ستاسو خبرونه ده د معاصري بردګي یا مریتو په اړه توڅ تاسو په افغانستان کې کومې بیلګې یادولای سي چې یو څه واضح شي نور اوریدونکو ته
السلام علیکم
علیکم سلام مهرباني وکړئ خپل نوم وایسته او د موضوع په اړه لطف وکړئ
پریبا خورې ډیر ښه پروانم ده بس چلل چې زمانو قاری محمد رفیق لم دوست دی احمد صاحب بابا من نه متا سره اړیکه نیولې ده خو ر ارز دنیا کې بردګي و سمشته او بڼه بدله شوې ده یو ډیر ځین کې د ملک کې مشته نو ځین کې مشته خو یو مملکت چې د عربي مملکت خاص کر سعودي عربستان کې و سم بردګي ده خو شکل بدل ده وسان دا دي نور مملکتونه ایسي مملکتونه خلک التیاس هغه لږ کفیل بس هغه کفیل په ویزر لري بند بندې مطلب دا ده چې یعنی کفیل بولاسې نو کفیل ته به پیسې واکې او کپیل په خوخه به ګرځې د کپیل په خوخه به کار کوي چې کپیل در سره خوخه نو نو پیسې در کې سړی دي دا ډېر شوي دغه بردګي خو اوس په دې نه روانه ده په نورې دنیا کې بټلې سي ممالکو کې اوس هم شته استثمارۍ د خپل بردګي شته خو شکلې به درته خورې نه پېږي
بله بله ډیره مننه کوم تاسو نه بیا هم له بده مرغه د ټلیفون کیفیت لږ سم نه دی اما یو څه چې زه غواړم واضح کړم که تر دې چې نور اوریدونکي هم راوخلم موږ به وروسته له ډاکټر صاحب صافی څخه هم په دې اړه نور وضاحت وغواړو خو یو څه بیلګې زه درته وایم مثلا په افغانستان کې یا زموږ په ټولنه کې چې کومې بیلګې موږ وینو انجونې په جبري ډول ودیږي یو کس دی یا پلار یا ورور د یو چانه پوروړی دی بیا دغه په مقابل کې خپل لور یا خور یا بل چا ته ورکوي هغه خور یا لور د خپل میړه په کورنۍ کې په یو ډول د بردګۍ په توګه استفاده ځنې کیږي او یا ورته کتل کیږي یا هغه په یو ډول سر نسی راپورته کولی بڼه یې بدله ده ظاهرا دغې نوم دا دی چې یو نجلۍ د واده سوې ده مګر جبرن واده سوې ده هغه د برده په شکل دغې نه استفاده کیږي له بده مرغه زموږ په ټولنه کې داسې بیلګې سته او یا هم یو نفر دی پور اخلي د یو چانه ځانته کوټه جوړوي یا بل هر ضرورت ته یې رفع کوي دغه په مقابل کې دی بیرته پیسې نه لري چې خپل پور ادا کړي بیا دی هماغه کس ته چې د پیسې ترې اخیستی دی کار کوي دومره کار کوي چې د بیرته پیسې نه اخلي چې دغه پور ادا کړي او دا کله کله دغه پورونه دومره ډیری چې د هتا په خپل ژوند کې نسی ادا کولای د اولادونه ته پیدا کیږي غوي چې غټانیږي د خپل پلار د پور د ادا کولو لپاره مجبور دی چې په وړیا ډول کار وکړي کار کوي مګر پیسې مقابل کې نه اخلي ځکه خپل پور باید ادا کړي موږ تاسو په افغانستان کې شاید ځینې کسان لیدلې چې په د خرڅ په بټیو کې کار کوي بس تا کورنۍ دی الته کار کوي یا د نور خلکو لپاره غیر له خښتونه بټینه نور ساختماني کارونه کوي په کور کې دننه کار ورته کوي هرڅه کې دا زموږ هغه بیلګې دي یا جنسي بردګۍ دي مثلا له یو ځای څخه انجونې تښتول کیږي بل ځای ته بیا هلته دغوینه ناوړه استفاده کیږي پرته له دې چې د انجلۍ ته پیسې ورکړل سي هغه په وړیا ډول دغه مالک ته یو چا چې دا ترلاسه کړی ده هغه ته یو ډول کار کوي او له دې نه ناوړه استفاده کوي کار ترې اخلي دغه ځینې بیلګې دي موږ نورې بیلګې هم لرو غواړو ستاسو نه هم په دې اړه واورو که تاسو مې یو دوه درې بیلګې راته ووایاست چې په خپلو سیمو کې څه دغسې بیلګې اورېدلې لیدلې مو دي او یا مو اورېدلې دي چې کولی سي له دې د دې خبرونې له لارې له نور اورېدونکو سره شریکې یو اورېدونکی را سره د ټلیفون پر کرښه دی بلې میرا پنیو کې خپل ځان راو پیژنې او مستقیم موضوع
ته السلام علیکم
وعلیکم السلام
زه په دا نیسر احمد خبرې کوم له کابل نه دما په نظر خو وسم کړو چې صدقه غلامي ونیما غلامی د زکه ستاسو یو سړی په کلی کې ملکی هغه نور ملک صاحب چې څور توایي د شنو وايي چې دا روا وايي کنا روا وايي خو دې خبر مني هغه کنا روا خبر ايني هغه خوار او غریب دی ملک خبره مني او دغه شکل باندې دغه شکل د بسرور په دغه قسم باندې وسم دغه غلامی ست په افغانستان کې او دغه دې خد جنوکې چې په وړو سین کې ورکول کیږي دغه یو تجربه تاسو ته دا ولې جنوکې واده سوي دا د خې زړیږي او دغه لس کلنې شل کلنې چې واده شي هغه لکه کدو به سروره یو 140 کلو چې زړیږي دا ما خپل تجربه ده ما په وطن کې دا پښتنه کړه د کومه دا ورکه یو د سې هغه در د خې زړیږي دا ما نظر او بسروره هغه ما دا
تر وی کله ده نور په مخه ښه نه کور مودن زه هم غواړم چې همداسي بیلګې تاسو نو واورم چې نور اوریدونکو ته واضح هسي چې زموږ په ټولنه کې کم کم ناخواله ستا او یو یو مفکوره ورکړل سي چې دوی کم څه ته بردګي ویلای سو او څنګه کېدای سي چې د لمنځه یوسو یو بل اوریدونکو به مره واخلو بیا به زموږ ملبته ورسو بښنه غواړم چې ډیر وخت د ټلیفون پر کرښه پاتاسو وي bale مهرباني وکړئ خپل نوم راته وستا او د موضوع په اړه نظر مو څه
مننه سلام نو ته محترم ډاکټر صاحب ته مننه کوم په زلودي ورداګه ما دی ورداګو باندې چا کول سوال نه پلي کا وسه شو
ورداګ سره مېرمنې وکي
نو واقعاً مشکلات زښت ډېر دي خصوصا په غوړو پرتو سیمو کې مشکلات زښت ډېر دي زغ په لاسترګو لیدلای هو درته بنوخ سیمه کې کس دی بل کس باندې قرض دی په دوه خط کې ورته خپل لور ورکړه خو دغه لور ژوند دی یانه په کوم اندازې پورې خراب شو په دغه کور کې دغه لور تبعی ویل کېدل چې ته دومره یانه به ارزښت یې مخته په داره کم کار کې دغه پلار وکړلې یعنی هغه ژوند دی دغه ژوند دی داسې شو چې هغه انجلې په دوه باندې راځو شو چې هغه خپل ځان ووژني چې دغه ژوند چې ډېر په تکلیف شي دغه خوري چې دغه ژوند کومه دغه بیمار مو ته بهتره به جوړه میده نو زه داسې یم چې هر هغه څوک چې سوء استفاده کو د یو چا د انسانیت نه یا د یو چا د خونه په اصطلاح لکه دغه ځینې موضوعات چې کي نو د ما په نظر زه دا ښه کار نه بولم او د نوپو کسانو مې دا غږ دی که یو څوک د ده سره مزدوري کوپي یو څوک د په اصطلاح انسان ټول یو انسان وي یعنې داسې په درنه سترګه به ورته وکتل شي چې هغه کس زیاتره خلک دي چې ورسره مزدور شي به واروکه د انسان په سترګه سیزي ته نه وي نوپو کسانو د ما دا غږ دی چې باید د انسان ته د انسان په سترګه وکتل شي خیر چې تر نه لازره به ته مزدور دا هم دا فنسون د خلونو غږ د غریبي مشکل پر غلای دی ځکه دا غبط بختي پر غلی که چیرته سړی ټولو وای د تاسو را یو راز هم سره په کوم مزدوري کې نو موږ کسونو نم دا خوښ ته چې د خپل کارګرانو او د خپل مزدورانو سبا دا سه یو حرکت وکړي چې هغه ژوند وکول شي او د مهمند تاسو نن په څیر اوسول دا غدا هغه شتمن خلک چې هغه په کور کې په اصطلاح دا کارګری لري او د مسلمانانو لري دغه سبا سلوک دغه د فورا د څه پیغام بیا دا مې
سوالونه مننه ډیر زیاته مننه کوم ورډاک صاحب مکور مودان وربسو ډاکټر صاحب صافي ته صافي صاحب اول خبر شوم ورم چې په لیکډیر منتظر سوی تاسو هم دا وريدونکو خبري واوریدلې غوړ مستاسو خیم واورو چې تاسو په نظر د بردګي نوې بڼې څه دي زموږ په ټولنه کې یا په نور لویدیز کې هم تبن ستا په ټولنه لري کې ستا که هم نو مې بدل دی مګر ستا تاسو غوړو چې د نوې بڼو په اړه واورو
بله بردګي خو انواع مختلف شکلونه باندې اوس پنړی کې او هم زموږ په هیواد کې متاسفانه که د خپل هیواد په سطح باندې فکر وکړو زموږ په هیواد کې ډېر زیات ماشومان یتیمانان دي ډېر کورنۍ بې سرپرسته دي دا ماشومان شاته کارونو ته لګل کیږي د کورنۍ د خواونه او هغه ته د کار فرما یا هغه څوک چې هغه ته صاحب د کار دی په مشوان ته ډېر لږ مزد ورکول کېږي او د هغې باندې ډېر زیات ساقه او فزیکي کارونه سرته رسول کېږي چې دا یو غیر مستقیم شکل د بردګۍ دی د ماشومانو شاقه کارونه هغوی پروان دی په موجوده حالاتو کې او بیا په راتلونکو کې ډېرې بدې اغېزې شي دوی مساعد کېږي په موجوده حالاتو کې دوی د فزیکي تاوتریخوالی سره او همدارنګه د رواني تاوتریخوالی سره مواجه کیږي چې دا بل زموږ په هیواد کې ډېرې زیاتې دي همدارنګه د وړو نجونو ودونه دي د ډېرو پیسو په مقابل کې هغه یو ویلي وایي ما دې تحقیق او څېړنه کړې ده چې دا بیا زر نه زړېږي خو برعکس دا موضوع په واړه سن کې ودونه د جسمي او رواني د لحاظه ډېر زیات تاثیر پذیر وي دغه ماشومان بدو کې ورکول کېږي او زیات پیسو په مقابل کې ورکول کېږي د هېواد په سطح باندې دا مسایل او ستونزې دي او یا دلته مثلا په پټو کې کار کول خلکو سره او هغې کم مزد ورکول دا هم یو نوع د بردګي ده چې په غیر مستقیم او رسمي شکل باندې نه ده د ماشومانو قاچاق کول دي چې دا بیرون ملکونو همدارنګه د اروپا او نورې نړیوالې سطحه باندې هم بردګي همدا اوس موجود ده په تقریبا په نړۍ کې تر 50 میلیونو پورې شاوخوا انسانان د وروستۍ تحقیقاتو په اساس د بردګۍ او نیمه بردګۍ حالتونه لري لکه په غربي نړۍ ته که توجه وکړو جنسي بردګي پکې ډېره زیاده ده د میډیا د لارې نه او یا د نورو ارتباطاتو د لارې نه تنکي ځوانان غلطو لارو ته تشویقېږي او هغوی ته سره او سپین ښودل کېږي او بیا وروسته وړل کېږي د یو جنسي بردې په توګه باندې دا هغې نه هغې تجارت او هغه سیستم رفکړی دی او هغلته د هغې نه فلمونه اخیستل کېږي او یا بعضې مسایل او هغې هغه ډېره ګټه هغه کمپنیانو ته رسېږي حال دا چې په همغه غربي نړۍ کې چې دی مدیداره د نړیوالو حقوقو دي متاسفانه هغلته دی ځان ته رسمي بڼې غوره کړي دي او هغه کسان چې دغلته د جنسي بردګانو په شکل استخدام کېږي د هغې نه سو استفاده کېږي بیا که کومه یو خپل اواز دیږي بیا د ځان وژنې یا خودکشي په تور او یا د مخدره موادو نه د زیات استفادې په تور یا د چې د خودکشي وکړي یا ځان وژنې وکړي او غلطه هغه حاکمه مونږ داسې چې په خپل پاتې وي نو که سړی مطالعه او تحقیق او څېړنه وکړي په نړیواله سطح باندې دا مسائل ډیر زیات موجود دي خو په هر هیواد کې بڼې بدلې لري لکه څنګه چې ورور ویلې د خلیج په هیوادونو کې کفیل او دغه شیخانو په نامو باندې بعضې مسایل دي دا کسان چې مزدورۍ دپاره دي او د هغې ډېره ګټه هغه کفیل ته چې څه د مملکت تابعیت لري د هغه خپل تابعیت په اساس باندې ځان فوق ګڼي او بالاخره د ده نه د ده مالي او فزیکي قوه د انحصار او د استثمار لاندې راولي او د هغې نه استفاده کوي. نو مختلف بڼې هم په ملي کچه باندې او هم په نړیواله کچه باندې موجودې دي.
بله ډاکټر صاحب، کله سو دې ته چې لکه چې تاسو ویلې چې په افغانستان کې دننه او بهر یا په هر ملک کې د دې د تر په جمله څنګه ورکم یو ناورین ورته وایم دغه مسالې ته بیلابیل معیارونه دي یا اندازه او کچه کم او زیاته ده. مثلا په تحقیقات شي په هغه ودونه کې چې سیاسي ثبات یا کم دی یا اقتصادي مشکلات لري، نو هغوی تر ډیره دغه مسایل کې ډیر زیات اخته دي. په دې معاصرې بردګۍ او دغه هیواد وګړي ډیر له دې ناحیې څخه زیانمن دي یا اغېزمن دي. غواړو چې ستاسو خبرو چې په افغانستان کې دغه معیار څه دی، څومره پراخ دی، څومره ډیر دی، څومره د اندېښنې وړ دی او سببونه یې څه دي؟
بله ما خو مخکې یادونه وکړه زمونږ دغه دوه درې مسایل ډېر زیات مطرح بحث دي. زما د معلوماتو په اساس باندې چې زه د رواني ناروغیو متخصص یم او دلته کار کوم، نو بعضې زمونږ هغه د حسي او تاریخچې د اخیستنې په اساس باندې یو د ماشومانو د سلیوري موضوع دلته ډېره زیاته مطرح ده. ځکه دلته ما مخکې یادونه وکړه چې په هېواد کې جنګ ده، جګړه ده، بیکاري ده، په ډېرو کورونو کې یتیمانان دي، ماشومان دي، یا د کورنۍ ته رزق راوړي. او مثلا لکه ساده یې ووایم د کاروبار خلک هماغه کوچني ماشومان دي او هغوی ځي مثلا د بعض کسانو سره په کارخانو کې او یا مثلا په مستریخانه کې او یا مثلا په دوکانونو کې او یا په بعض ځایونو کې ورسره کار کوي او هغه کارونه دوی د توانمندي نه ډېر لوړ وي، شاقه کارونه کې سرته رسوي. په چې کله مازدیګر دغه ماشوم کور ته ځي نو صرف یو څلوېښت یا پنځوس روپۍ په لاس کې ورکوي او کار د یو لوی سړي د هغې نه اخلي، هغه ګټه چې رسېږي هغه به مغه کس ته رسېږي. دا د ماشومانو یو نوه چایلډ سلیوري په نوم باندې دي چې ماشومان د بدګۍ استفاده دا یعنې په دې شکل باندې ده. همدارنګه د وړو نجونو ودونه، دا مسایل ډېر زیات مطرح دي. مخکې ورور د قرضدارۍ او دا مسایل خو دومره ډېر زیات او کېدای شي په لور پرتو چا قرضدارۍ شي کېدای شي ور ولېږي چې دا به مزدوري او چې دا دغه پوره شو نو دی راځي یا د نجونو په توګه باندې کور د کاریګر او یو قسم هزار کور مځکه زیاتې په افغانستان کې بدبخت استاد ماشومانو دا زیاته ده. دا اقتصادي د بردګۍ پاکستان افغانستان او مثلا په هند کې لکه دا زموږ همجواره هېوادونو کې ډېر زیاته ده. خو که غربي نړۍ ته یو نظر وشي، ما بعضې مقالات ولوستل، مطالعه مې کړل چې هغلته بیا په بل شکل باندې نیزه شکل باندې یو برایل وخت کوي د نوي ځوانانو او هغه هڅوي، لکه هغلته جنسي بردګۍ ته ډېر هڅوي. نو دغه مسایل د نړۍ په کچه په مختلفو هېوادونو کې په مختلفو شکلونو باندې او مختلفو عواملو له کبله موجود دي.
بله مننه کوم ډاکټر صاحب، موږ بیا هم تاسې ته راځو او په ټولنه کې به د دې مسلې پر اغېزو باندې وغږیږو، مخصوصا د بچیانو پر ذهني ودې او پر دې مسایلو باندې به بیا وروسته خبرې کوو. یو اورېدونکی پر کرښه لرو، له دوی څخه به واورو چې دوی په خپله سیمه کې یا په افغاني ټولنه کې کومې بېلګو سره مخامخ سوی دی کېدای سي چې زموږ سره یې شریک کړي. بله مهرباني وکړئ خپل نوم راته وښایست او له کومه ځایه ماړی کنیولې د موضوع په اړه څه نظر لرئ، څه بېلګې لرئ؟
السلام علیکم محترم خور، تاسو ته محترم میلمه ته سلامونه ونی کی هیلې. اغه امیر د جلال آباد د 212 نه تاسو سره تماس کیم. زه د غلامۍ یا بردګۍ یو لنډ غونډې تعریف ما ځان سره کړی ده. د زور ځواک په او مادي امکاناتونه سو استفاده کول عبارت د مریتوب یا غلامۍ څخه دي. زمون کوم منطقه کې تقریبا د نن نه 500 شپږ کاله مخکې دغه دلته دغه رواج و.
دلته دا پوښانی مشرانو ته کیسه کوي یو تعداد خلکو چې د هغوی به ډېرې زیاتې ځمکې وې سل جوري به اتیا جوري به ځمکې به وې نو هغوی به دا خلک یو چا ته د ځمکه ورکړې وه دیقانۍ باندې بیا زنانه به ورتلې کور کې بیا کار ورته کاوه او د سړي به ورته مال ته واخویس او یو شی بل شی څه غوښتنې به چې هغوی ته ولې هغه به منل بېنه منلو په صورت کې به دوی دا ځمکه ترېنا اخیستله یعنې دغه امکانات دا مالي امکانات دی چې پته کول نو دغه یو نوه پخوا زموږ په ځای کې وه یعنې دا عالمي او ښکاره وه خو اوس زموږ په دې منډقه کې افغانستان کې تقریبا که دا هم په بل شکل باندې دي یعنې دا مرسي دي یو چاته مثلا یو د چاته خوښه باندې کار نه کوي غریب سړی ده هغه باندې هغه مادي امکانات قطع کوي خپل لور سره قطع کوي دا هم یو نوه غلامي یا بردګي ده خو دلته اوس په افغانستان کې تقریبا دغه مملکتونه تقریبا د غلامۍ یا بردګۍ په حالت کې اوس قرار لري یو مثال به تاسو ته ووایم چې اوس مثلا غربیان یا امریکایان غواړي چې په افغانستان باندې فشار راوړي چې دلته مثلا اسلامي قانون نافذ نه کړي لکه یو غلطه قضا ورنه کړي مثلا یو زناکار باید رجم نه شي یا قصاص شي که چېرته وکړي مالي امکانات در باندې پته کوم دا هم یو نوه بردګي ده یا غلامي ده که چېرته بسته اوس په پخوا به یو فرد اوس مملکتونه یا رئیس جمهور یا وزیران یا کابینه دغه ټول اوس پریش شل باندې دغه د غلامۍ لکه تاسې افریقا کې وګورئ چې غربیان دغه ډېرو مملکتونو ته مملکتونو غوښتنې لري هغوی باندې دا خپل مالي امکانات قطع کوي نو اوس هم په نړۍ کې دا شی ډېر زیات رایج ده نو الله دې په افغانستان باندې ورحمي چې په افغانستان کې بسته مملکتونه
اغه مې زه غواړم تاسو نه یوه پوښتنه وکړم چې تاسو خو یو تعریف وړاندې کوي او بیلګه مو ویل د خپل سیمې لیدلې د سترګو لیدلې حال مو راته وایي څه فکر کوي غواړم تاسو خبروم د دې ستونزې څخه د وټول لپاره څه کول پکار دي خلکو ته او حکومتونو ته په خصوص په افغانستان کې
دا نو حکومتونو ته فقط دغه شی په کار چې مملکت یعنی رعیت ته یا ولس ته د ولس په مملکت باندې یا په دغه باندې په حکومت باندې دا حق ده چې دوی ورته د کار امکانات برابر کړي ځکه چې دا غربت کله د منځه ځي نو دغه بردګي یا غلامي د منځه ځي کله چې غربت په یو ټولنه کې حاکم کیږي نو دلته یو څوک مجبوره ده چې هم غلا وکړي هم د بل چا غلامي وکړي دا د دولت یا د حکومت مسؤلیت ده چې دغه کولی شي حکومت ته د پای پکې کیږي نو دا د حکومت کار ده بل دا کولی شي دا کار وکړي
بله ډیر مننه کوم یو بل اوریدونکو هم د ټلیفون پر کرښه لرو د دې نظر بر واخلو بل مهرباني وکيم ازادي رادیو د مایکروفون ستاسو خبرونه
السلام علیکم رحمت الله کوچیم له کندهار خبرې کوم
کوچی صاحب شرغلی خبرونه ته
زه خو دا ونه دې موضوع په کله باندې په افغانستان کې ګوره څلو څلويک بچی د کفارو راغلي دي موږ د سر سړی د افغانستان اول سړی بیا تر اخیری د پاتر سړی پورې دا ټول دې د داتن څه څلور څلور بچی سره غږ دې دغه غلامی کوي
bale کوچې سه د دې اړیکې پرېسول یو بل اوریدونکو لرو د ټلیفون پر کښه bale مهرباني وکړئ خپل نوم راته وښایست او د موضوع په اړه راته اوس چې تاسو کوم ویل غوښنی ته ما سره بردګي یم ریټو
زه ته مننه خلاصو سي پر بجانه هلمند مې تاسو بشاست او سات مشي زبر الله پیر پانه مده هلمند ولایت مې لري کني وجه
مهرباني وکړئ ورور
بله و دا بسګي غلامي دا خوسته دا خو کې زیات د کوزمو د سیمې کې البته نن یې بدل سوي دي نو په بل نامه باندې اجیږي چې د دې راسو هلمند ته ډېر داس کسان ست چې په چا باندې پور باندې وي او شزه چا باندې متاو کې څوک قاتل کله دغه په دال کې شته ورکول کېږي یا هم پورې پر باندې نو هغه په دال کې چې پیسې ونه لري نو هغه په دال کې شته ورکول کېږي نو دغه تاسو نه مال سره په دال سي
بله زه تاسو نه یو پښتون لرم چې هلمند که څه هم په ټول افغانستان کې له بده مرغه د کوکنارو کارسته نشه یي مواد سته په هلمند کې یو څه دغه اندازه ډیره ده مشه تاسو به ډیر کسانو سره مخامخ سوي چې په نشو روج دي حالته داسې بیلګې هم موږ یادولی سو چې خلک له دغه نشه یي کسانو څخه د پوډر واده ورسره کوي چې زه تاته پوډر درکوم په مقابل کې ناوړه استفاده ترې کوي مثلا حتی کولی سو ووایو چې جنایي یا جرمي کارونو ته هڅوي او اړباسي او هغه نشه یي کس د پوډرو ترلاسه کولو په خطر باندې هر کار ته حاضر دی او آماده دی کوي تاسې په خپلو سیمو کې داسې بیلګې لیدلې دي
بلی و داسی دیگر خوکی زیاد است مرش داسی پا کلی که وسیجو نو داسی کسان است مرش پا کلی که دیر داسی کسان است چه نشوی توی کاروی مثال یا تریاک کوی یا چرس کوی نو داغا پا دل که پا سو کرتوائی یا مثال چاس را دشمنی ولی یا مداولی نو داغا کرتوائی وزی تا تا دوانا پیسیل کم یا مثال دوانا چرس بر کم یا تریاک بر کم یا رین یا مثال لسبر نور نشوی شان نو ادا در کومه ست لنکی پس وژن نو داس که سان دخې دې ریسټا او داس که سان که په کلی کې که په شار کې په شار کې خوښسته ډېر په نشې ته کوی روز دې که سان ستنه داسې کارول کېږي به خې زیات
بلې مننه کوم له هلمند څخه زموږ اوریدونکي وو بیرته بر ډاکټر صاحب تراسو ډاکټر صاحب صفای غواړم ستاسو څخه پوښتنه وکړم تاسو مخکې په خپلو خبرو کې ماشومانو ته اشاره وکړه چې دوی تر ډیره د دې مشکل څخه اغیزمن دي او صدمه یې لیدلې د قربانیان دي د معاصر غلامۍ یا مریتوب غواړم په دې باندې پوښتم چې همدا مسله څومره پرې ټولنې باندې اغیز لرلی سي ناوړه څومره صدمه ورته رسولی سي چې کله د یو ټولنې د ماشومانو ډېره فیصدي په دغسې یو غلامۍ کې اخته دي په داسې یو سایکل کې اخته دي.
بلې متاسفانه ما مخکې مې یادونه وکړه زموږ په هېواد کې تنکي ماشومان او نوي ځوانان چې هغه دې توانمندیانې د فزیکي د لحاظه نه لري چې هغه شاته کارونه سر ته ورسوي خو هغه د بعضې ملحوظاتو په اساس مجبوره وي چې خپلې کورنۍ ته نفقه راوړي او هغه د دغسې خلکو استثمارګرو خلکو په لاس کې لویږي چې د هغوی نه بیا سو استفاده کوي نو د هغوی پر رواني ذهني او فزیکي رشد باندې بد اغېزه کوي په مختلفو رواني ناروغیو باندې د اخته کېدو چانس په دې ماشومانو کې ډېر زیات دی کله چې دا د فقر حالت کې او د دغسې ظلم او تشدد په حالت کې خپلې کورنۍ ته راستنېږي تبن کورنۍ کې د هغې مور او یا د کورنۍ نور مشران غړي چې زیاتره مواردو کې مور ډېره زیاته اسید پذیره ده ځکه زیاتره ماشومان خپل پلرونه د لاسه ورکړي دي د جنګ د مختلفو عواملو له کبله دغه څه 45 کلنه غمیزه چې په دې هېواد کې روانه ده د دې په وجه باندې نو دا چې کله کور ته راستنېږي د په ډېر خوار زار حالت کې پریشان حالت کې د فزیکي ستړیا او د رواني ستړیا سره د یو ځای کور ته چکل راځي د مور په روان باندې بد اغېزه کوي همدارنګه د کورنۍ د غړو په روان باندې بد اغېزه کوي او دوی ته هغه مست نه رسیږي چې مثلا دوی بیا هم د فزیکي لحاظه یو څه تقویه شي څه خواړه واخلي ډېر کم مضبوط ورکول کېږي او هغه کورنۍ ته راوړل کېږي دا هغه ناوړه داغ دی چې زموږ د هېواد په سیستم باندې پروت دی او دا د دغه ناروا جګړې له امله دی نو دا د ناروا جګړې او دغه مشکلاتو په وجه باندې دی او همدارنګه لکه دا وړې نجونې ورکول یا ودونه دا هم یو ناوړه دود دی متاسفانه دا هم د بردګیو حالت دی یا په بدو کې د خور لور ورکول او یا زمونږ د هېواد هغه کاري کارګران چې په بهرنۍ نړۍ کې کار کوي بالخصوص په خلیجي هېوادونو کې هغه ته د کار د قانون نړیوال قانون د صحیح تطبیق مشواله دی چې هغه ته زمونږ کاریګرو سره ډېر لاس ګریوان دی او هغه هلته د یو عالم مشکلات سره دا چې فزیکي استفاده کېږي رواني استفاده کېږي نور فشارونه په هم واردېږي نو دا مسایل ډېر زیات دي همدارنګه زمونږ هغه هېوادوال چې په غربي نړۍ کې حتی کار کوي هغه ته ډېر درېمه کټګورۍ کار یا ډېر ضعیفه کارونه چې هغه نور څوک نه کوي هغه شاخه کارونه د کمو پیسو په مقابل کې استخدام کیږي او یا قاچاق او سو استفاده د انسانانو نه یا جنسي سو استفاده او دغه مسایل ټول یعنی که موږ وایو په نړۍ کې په میلیونونو انسانان اوس هم د بردګۍ په حالت کې قرار لري چې رسمي بڼه او رسمي خرڅونه یې مثلا په قانوني شکل نشته دی اما په غیر قانوني شکل باندې دا مسله ډېره زیات روانه ده چې هم په موجوده حالاتو کې ډېر بد اغېزې شیندي او هم په راتلونکو کې د رواني ناروغیو او رواني اختلالاتو لپاره
بله ډاکټر صاحب ستاسو د خبرو په دوام زه غواړم دا ووایم کله چې سړی ورته عمیق سي همدې موضوع ته همدغه ډول غلامي یا همدغه ډول کړنې په یو ډول دغه د فقر سایکل یا د فقر دغه کړۍ چې همداسې ساتي همدا به دوام لري. مثلا یو ماشوم دی یا د یوې کورنۍ ماشومان دی، دوی ټوله د یو کس د پور په خاطر باندې یو بل چاته کار کوي، مزدوري کوي، بیا د دوی پور لا نه خلاصیږي، بیا به بل نسل ته پاتېږي، د هغوی ماشومان لا حتی چې غټانیږي هغوی به همده د یعنې دا د فقر سایکل همدغسې ساتل کیږي. نو بران ستاسو له نظره څه باید وسي د دغه مشکل د حل دپاره؟ څه حل لاره وینې؟ څه باید وسي د حکومتونو لخوا او یا پخپله خلک باید څه وکړي؟
یو خو د خلکو په منځ کې باید کافي پوهاوی رامنځته شي، بل د اسلامي اصول چې دي د خلکو په منځ کې رایج شي. مثلا د بېوزلو سره مرسته ده، دا باید وشي خلکو تر منځ، د بل لاسنیوی، بلکې دې ته وهڅول شي چې هغه استثمارګر او سوء استفاده کسان چې غواړي د خلکو د فقر نه د ځان په نفع استفاده وکړي، د هغې په اړوند باندې خلکو ته پوهاوی ورکړل شي. لکه زه یو مثال وړاندې کوم، یو څوک وایي چې زه دومره کسان خارج ته بیایم چې دغه د ماشومانو قاچاق وضعیت مطرح، بیا چې کله هلته وړل کېږي هغلته په بل چا پلورل کېږي، او بیا هغې نورې پیسې زه د کورنۍ نه غواړي. په دغه رابطه باندې د خلکو په منځ کې پوهاوی باید عام شي، همدارنګه د یتیمانانو لاسنیوی وشي. او د ټولو نه غټه خبره دا ده چې په هېواد کې ناروا جګړه د دواړو طرف نه باید ودرول شي، او سولې مسلې ته باید ډېر ارزښت ورکړل شي. کله چې سوله رامنځته شوه نو د فقر کچه خپله د کمېدو په طرف ځي، او آزاد کارونه، قوانین رامنځته کېږي، اصول رامنځته کېږي، ډسپلین رامنځته کېږي، او یو نظام شاید باید شکل باندې چې هغلته د هر چا پوښتنه وشي، د هغه د کار، د هغه د حق او د مزد پوښتنه وشي، خلکو ته کارونه پیدا شي. نو دا هغه مسایل دي چې زموږ په هېواد کې خو متاسفانه ستونزه ډېره زیاته ده، ځکه دلته که موږ هره ناخواله رانیسو نو آخر سر یې د جګړې دی. ځکه جګړه که په هېواد کې نه وی نو دومره اطمینان او بدبختي ور نه وی، دومره بېکاري او فقر به نه وی. یو دغه موضوع د دولتونو تر منځ، زموږ خو د خپل دولت نه کوم خاصې توقعات نه لرو، ځکه دغه دولت لکه شاید باید شکل باندې چې دولت نو ټوله امیدواري سولې ته ده. که چېرته سوله رامنځته شي کېدای شي ډېر مسایل حل شي، او هغه سوله عادلانه سوله چې هغلته ترقي وي، هلته عدالت وي، هلته پرمختګ وي، هغلته علم وي، هغلته پوهه وي، او هغلته سوله وي. فکر کوم چې ډېر مسایل او موضوع به حل شي. اوس خو د خلکو په منځ کې لورګانې مثلا په بدو کې د ورکولو په ارتباط د پیسو په مقابل کې د هغې د ولور په نوم چې یو قانوني شکل
بلې بلې منه کوم ډاکټر صاحب، د حکومت لخوا پر قوانین او مقرراتو باندې بیا وروسته راسو یو څو اوریدونکي لرو چې ډېر وخت په ټلیفون پر کښه پاتې سول. بلې مهرباني وکړئ خپل ځان ته معرفي کړئ او د موضوع په اړه خپل نظر راته وایئ. مننه پرې
به خو ټول مخکې تا محترم ملانت او ټول اوریدونکو ته احترامات وړاندې کوم. البته چې توخی د زابل ولایت شهید ولسوالۍ سره ټلیفون ته کار شو وسلیم.
توخی صاحب مهرباني وکړئ خبرونه ته شرغ لست ستاسو نظر اورو.
مننه. اول خو تاسو یو هیله یا پیشنهاد کوم چې تاسو مستدار چرشنبې د ورځې خبرونه د 2 بجو مایکروفون تاسو خبرونه راته وایئ. مګر په دې کې مایکروفون ډیر د مېرمنه د اورېدونکو ډیر کم اخی، په خوا به 15 دقیقې یا 20 دقیقې مېرمنه ته وخت ورکېدل کېدی یو ضروري پوښتنې د جوابولې. مګر اوس تقریبا نیمایي خبرونه په مېرمنه باندې مشغوله یي. موږ ډېر خوشحاله یو چهارشنبه باندې موږ ټول خپل نظرونه او خپل ټلیفونان در وکړو. په دا نورو خپرونو کښې لکه کرشنا اسمان لاندې یا بله خپرونه، په هغه کښې خو ډېر کم اورېدونکي اخیستل کېږي. نو هیله لرو چې د پخوا په څېر باندې 15 دقیقې مېلمانه ته د ضروري جوابو دپاره وخت ورکړي. را به شم له موضوع ته. البته بردګي او غلامي خو پر ډول ډول اقسامو باندې درستي هم، لکه په بدۍ کښې سینجنې وسجې ورکړلې کېږي یا په ګرو باندې څوک لیول کېږي. خو زه یوه دې ته هم بردګي او مرییتوب وایم چې زموږ اسلامي هېوادونه لکه امارات متحده یا نور عرب، دا د امریکایانو بردګي کښې دا د اسرایلو په رسمیات وپېژندل، ولو که دا خارج د موضوع ده. دې ته هم موږ بردګي وایو، د غربي نړۍ تر تاثیر لاندې دي چې هغه ورته وایي دی هغه کوي. دا هم یو نوع د بردګۍ د کنرلمه پر دې باندې نظر ورکوي. مننه.
بله من نه کوم تو حساب استاسیل نظر څخه او د شوراندیز مودرلودي د خبرونه په اړه بلې لکټنګ چې تاسو ویل موږ په تیر خبرونه کې ډیر وخت اوریدونکو ترکه د دې خبرونه جوړشتم دغه سدی موږ استاسی وړاندیز ورته وایي کې انتقاد ورته وایي منوي پر دواړو سترګو یو بل ستونزه ده هغه دای چې کله کله مثلا د شبکو مشکل دی چې موږ د اوریدونکو څخه د تلیفون نسو اخیستلای نو په دې خطر چې په دغه مانس کې په دې ترڅ کې یو خلار نسی موږ مل مهم لرو چې هم معلومات اوریدونکو ته انتقال زی او هم استاسی نظرونه راوخلو موږ ډیر زیات د خبرونه د امدی لپاره جوړ شوی چې موږ استاسی نظرونه راوخلو کور مودن خو په آینده کې موږ کوشش وکړو چې ډیر زیات یعنی نور تلیفوني لیکی هم جوړ کړو چې وکولای شو چې یو اړیکه پرې کیږي بل اوټومات ولرو د ځان سره کور مودن یو بل اوریدونکو هم سره د ټلیفون پر کرښه دی استاسی نظر به هم واخلو بلې مهرباني وکړئ خپل نوم راته وښایست بله لکه چې د دې اوریدونکو اړیکه پرې شوې ده یو بل اوریدونکو برا واخلو بله مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو دی بله د دې اوریدونکو اړیکه هم سمانه و پریسو الکسیو مخکې مته خو سپته ویله زموږ دغه ستونزې نو اوس به ورسو بیا هم ډاکټر صاحب صافیته ډاکټر صاحب تاسو مخکې پر بیلابیلو مسایلو باندې رڼا واچوله پر سببونو باندې مو خبرې وکړې پر حل لارو باندې مو کدارت وایست چې په افغانستان کې د دې مسلې د پاره قوانین ست ځانګړي چې څنګه باید دغه ستونزه چې لا پاته ده رسمن نوم د مریتوب نسته مګر موږ بیلګې وینو نو د دې لپاره خاص قوانین یا څه ست او کستا څنګه دې څومره واضح ویني
بله قوانین خو د قوانینو کوم د نشته د خاطرو په شکل باندې لیکل شوی دي مګر قانون هغه وخت کې کارا او نتیجه ورکوونکی چې کله تطبیق شي او د تطبیق کوونکو ترمنځ اراده موجوده وي متاسفانه قوانین خو ډېر زیات موجود دي دلته ستوري په شپښتانه خو متاسفانه د عمل کېدو لارې چارې نشته دي هغه کړنلارې چې په هغې باندې دی عمل وکړي او کسان چې دې ته هوډمن وي او اراده ولري چې باید قوانین په عامه شکل شاهد او تدبیر کې متاسفانه نشته دی ای نه یوازې د مریتوب په اړه باندې حتی نور واضح حقوق چې د خلکو نقصیږي او غلطه توجه ته نه کیږي اوس په قوانینو کې خوبوي چې مریتوب نړیواله سطح باندې مثلا محدود دی او نړیوال کنونشن چې افغانستان د هغې غړیتوب لري په دغه موضوع کې سمافت دي چې مثلا نړیواله سطح دا یو څه نشته دی که زه تاسو ته یو بلګه د اروپا په سطح دروښیم یا د امریکا د متحده ایالاتو په سطح باندې هغلته هم قوانین شته خو دا شکلونه او بڼې د هغه استثمارګرو او استفاده جویانو داسې شکل ته اړولي دي چې یو څه قانوني بڼې ورکړي او زموږ په هېواد کې خو په دې موضوع ډېره څېړنه او ارتباط دغه نشته دی چې د قوانینو تطبیق به کومه کچه ده په دې اړوند د موضوع په اړوند باندې متاسفانه قوانین چې مخیار چې قوانین به وي خو متاسفانه تطبیق یې نشته دی مهم د تطبیق موضوع ده په نړیواله کچه کې اشاره ورته وکړو په قوانینو کې به دا موضوع نه وي چې یو شیانه څوک جنسي او یا فزیکي او یا رواني استفاده وکړي او هغه استثمار کړي او د هغه د ګټو نه د ځان په نفع استفاده وکړي اما موږ ګورو ډېر بلګې هلته شته چې څو قانوني بڼې ورکړي دي زموږ په هواد کې هم څو قانوني ظاهري شکل بڼې ورکړي چې مثلا د دولت کار کوي او د تمنه مصدر کوي خدای به سنجول شي نه چې د څومره کار کوي او کم کار کوي او د توانایي د څومره دا او مس څومره اخلي او یا تا کار په دغه راځه راځه باندې دی او یا د مس چور کول کیږي د تقنات بخښه ده کنه ده دغه قوانینو تطبیق متاسفانه زموږ په هواد کې ډېر زیات مشکل دی واړو ماشومان جګړو ته استفاده کیږي حتی نظامی استفاده کیږي څه د دولت په کچه وي که بهر شکل وي او یا د مخالفینو په کچه وي، ډېر تنکي ځوانان چې هغه د جګړې عمر او سن نه لري د هغې نه استفاده کېږي، یا په اقتصادي اړخ کې استفاده کېږي، یا د ماشومانو قاچاق چې موږ دا تاسې ګورو دغلته انساني قاچاق خوران ډېر زیات دي، ډېر ښکاره دی ته معلوم دي، هغه چې نیول کېږي بېرته خوشې کېږي او تعداد او بېرته سرې سترګې ګرځي، ارتباطاتو دا مسایل لري. نو که د قوانینو موجودیت په ارتباط وکړو، وزارت عدلیه کې به ډېر قوانین په دې اړوند پراته وي او پاس شوي به وي،
ډېره زیاته مننه کوم ډاکټر صاحب. ایمل صفای د افغانستان د رواني ناروغیو ترینر متخصص، کور مو ودان چې اوریدونکو ته مو ډېر ښه معلومات وړاندې کړل، ستاسو سره مخښه کوو. کور مو ودان خو له اوریدونکو سره لا پاتې یو، لا د خبرونې وخت پاتې دی، د دوی نظرونه را اخلو. یو اوریدونکی همدا اوس را سره د ټلیفون پر کښه دی، بلې مهرباني وکړئ خپل نوم راته وښایست، له کومه ځایه مړی کنیولې.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ خپل ځان.
السلام علیکم.
السلام علیکم، موږ تاسو ته اوازه
زموږ کارکونکو او اوریدونکو میلمنو ته سلامونه وایم.
وعلیکم السلام، تاسو لطفا مستقیم موضوع ته ورسی، خپل ځان معرفي کړئ او د موضوع په اړه خپل نظر وایسترته.
د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ څخه کریم الله سنگینوال د ټلیفون پر کښه.
سنگینوال صاحب مهرباني وکړئ نظر ومواست.
خوري زما نظر خو دغه دی چې اداري فساد ورک نه شي، هیڅ کله به دغه ښځې چې بېګناه ښځې به بد په دغه کې ورکوي، او یا دغه بخښنه غواړم ستاسو موضوع ما ښه روښانه کړې نه ده، خو اوس مې را دوه چلند د موضوع په دغه ښه پوهېدلې نه یم.
بلې سنگینوال صاحب، زموږ د موضوع تقریبا یو ساعت تیر دی، تقریبا موږ پر دې باندې خبرې کوو چې په افغانستان کې معاصره بردګي یا مریتوب څومره ډیر دی، څومره پراخ دی، تاسو په خپلو سیمو کې کومې بیلګې وینئ؟ تاسو د اداري فساد خبره وکړل او له ښځو سره مو تړاو ورکړئ، آیا فکر کوئ چې اداري فساد د دې ښځو د کورنۍ ژوند سره اړه لري؟ یا مثلا یو انجلۍ ده په د یو چا د پور په بدل کې بل چا ته ورکول کیږي او بیا هغه په خپل راتلونکي ژوند کې سر نسی پورته کولی، که په عامه اصطلاح درته وایي د دې اداري فساد سره څه تړاو لرلی شي؟ د دې اړیکه لکه چې پریسل دوستانو، بیا هم ستاسو نورو ټلیفونونو ته پته مو یو اوریدونکی سره بلم د ټلیفون پر کښه دی، بلې مهرباني وکړئ خپل نوم راته وایست مستقیم خبرونې ته ورسئ، ځکه ډېر کسان په ټلیفون باندې لرو، وخت مو کم دی، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم، از رحیم محمدی احمد کندهار خورجان سلامونه اوریدونکو ټول ته وایم، ساته خنه خیران
احمدی صاحب شرغلی خبرونې ته، مهرباني وکړئ.
خره سمانه دا کاغذ وای درو چې وخت ویل دا وګره فست ول دا موږ تجربه ده چې څه په کوم وخت باندې وعده سي کړي څه د اجر نه زړی دي او دا د پنځه یوه ځکه د جې ښکار چې وعده کړه دا ولا نه وځه بار ولا دا کړه دا هغه څه د کار وو دی خو دا ول مو څه ول ما وای دی ولا څه د چار د نه ستاره نه سمې دي د څه خو دا نه خپلار چې خو نه کړو تاسو خو نه کړو نه
بله
ټول څه د پنځه یوه ښکار ته
احمدی صاحب، زموږ مسله یوازې دا نه ده چې انجونې په کم سن کې ودیږي یا جبري ودونه، دا دی هغه مسله مې دا ده چې یو پلار یا ورور ولاړیږي خپل لور یا خور د پور په مقابل کې یو چاته ورکوي، دی د یو چا څخه پور وړی دی، پور یې نسي ادا کولی، خپل خور یا لور ورکوي، هغه لور یا خور د بل چا په کور کې د یو برده یا د یو مریي په شکل استفاده ځینې کېږي، زموږ مسله دا ده.
د دې علماء تاسو ته خلک وو چې دا خبره زړه غنده مګر دې غنده دا نن موږ خاطر چې څنګه را دروګان دي دا نن نیول او یو ساعت قدر ما په خدا سره شو چې مولوی صاحب پر دا غه باس وکړي چې مبارک علی سلام دا غه څو د شه سره دا غه څو دا څو دا غه باس چې د شه سره شکوي د لور سره شکوي د خپل شه سره شکوي د مور سره شکوي د یو صاحب مولوی صاحب ورته دا کې باس وکړي ورو اسلام خورجان دې شه د اکثر خپل لور اکثر معنی اکثر شخصه ایو دا خو سره په څول کړ کنا حساب دی هغه خو نو وڅ ته خو موږ هم کوم نو موږ نه منو چې ځینم کې یا په فور کې یا په بده کې
یا جس کاله لوک شنه ولی دغه نو چوی بناله چې جس کاله باندې ورکی دوا دا دا وې بارو لار سره
بله مننه کوم احمدی صاحب. یو بل اوریدونکی لرو مهرباني وکي خپل نوم راته وایست او موضوع په خپل نظر راته وایست.
السلام علیکم. السلام علیکم خوري.
وعلیکم السلام. مهرباني خپل نوم راته وایست.
احمد همدرد در سره پاړی کا کین خوري لغمان نظر خو میګه غدا کنه سي دغه جنگونه ټول همدا
بله همدار سب ستاسی جاق مرتسم نرازی بلا اوریدون که ایرلا رو در تلفن پر کرشا. بله میره بانیو که اخبال نمره تایست. بله
جا مولین شکر الله در روزان تخبری کومه اوری
شکر الله سب میره بانیو که ستاسی آواز او رو بله ما
داخل دموکراسی در خواب ما بودو در افغانستان در خلقو طبیعت داشت یوریو طبیعی غلامان دی یو داس مکاتب غلامان دي لکه اوس د حکومت مالیمان وی دي لکه شپږ زره تکه خصدي کني انسان ورته خامس دي د مکاتب شکل دي یو ته به غلامان لکه د افغانستان خلک چې یو د بل مقابل کې د ارتش خبره ولو که کال په کړو وي ولو که په پنجاب کال په کړو وي هغه غوونه ونه په لاس نه شته که څه څه دا یو د مقابل کې د افغانان لري او دا دروازه غلامي مخ نه سي پرمختلي ولامن ته ختمواله چې موږ څه ډول سره کاله تاریخ لرو موږ څلو پلان یې چې څه تاسو د دروازې هیڅ نه چیرته دا وخت دا یو د مقابل کې سره غلامان دي دا افغانستان چې ونه د شې د دراسات غلامان نه ختمي.
من نه کوم ساسی له نظر څخه بل دوستانو هم دي خبرونه کې هدف هم ده چې تاسو په وازی او ښکار ډول وایست چې کومه بیلګې موږ لرو په خپل ټولنه کې چې هغه ته غلامي ویلای سو نومې د غلامي نه دی مګر هغه بڼه یې هغه شکل د کار هغه سیدی چې هغه ته سړی فکر کوي چې دا غلام دی یا برده دی ځکه د یا مزد یا پیسې کمې ورکول کېږي یا هیڅ نه ورکول کېږي په یو ډول هغه تهدیدیږي د یو شي په مقابل کې چې ته به دا کار جبران کوي. پر دغه مسئله باندې موږ راڅر خو امانه تاسو نظر څه یو بل اوریدون کوم راخلو. بلې مهرباني وکي خپل نوم راوښه تاسو لکه مزه ماړي کني ولې.
بله السلام علیکم ورحمۃ اللہ علیه غزنی ولا ستار سره تماس
کړم. احسان الله ورونه مهرباني وکي شرق لاس
تر خاص نه مخه اول خپل کرامات تاسو تاسو ټول اوریدون کوته باندې کوم وروسته دې موضوع په اړه باندې ویلای تاسو د ما یو نظر ان شاء الله
مهرباني وکي
د غلامي یا د سری غلامي څخه کوم دغه د دې درې لسون څخه دا لسون د من دولت دي نو دا دغه وزارت کې باندې رسېږي او دا یې لا چې دا د دې مشکل ده نو دویم یې لا چې دا د ساره مزایتي دا یو مشکل ده په دغه خبرو کې یو پهولنو کې او درې یې ملي چې دا د هغه زور واچو مشکل ده چې ته توجه وځي او په دې باندې کار وځي ان شاء الله الرحمن او دا د غلامي فرصت څخه دا لمن ده دي او که چیرې ته څوک وایي چې تاسو هغه تشریح څنګه راځه نو اول دا وایم چې زموږ ساجي غلامي د هغه سلسله د درجه شروع ده دا کومه تاسو وینئ مثلا د مو فضلونو کې خاتم پاتکار کې د غاغا صاحب او اخوان صاحب او زاده صاحب دوه دې کې له ځان چې دا یو څوک جوړ کړ حتی د پیغمبر سره د درجه ځان ور بلل ای وي په ځان باندې مریدان ټول کړی دي دا خدای دې ټول کړی دي هغه دونه رجوع څه کوي چې د خپل اسوتو دي دا خدای یو اثر د غلامی ده.
بله من نه کوم تاسو له نظر څخه. بله مېرمن. بله د دې اړیکه پرېسول یو بل اوریدونکو لرو کپلان ډور راته وست وخت مده خبرونه کم پاته دی خپل نوم او د موضوع په اړه خپل نظر وست.
ډیره واخله ما زه غوړې السلام علیکم.
وعلیکم السلام. بل تاسو ښه غوړو کلان راته وست خبرونه وخت مده کم دی
او د خبرونه وخت مده کم دی خو زه خبره درته کوم هغه مولوی صاحب ورته شو چې د افغانستان د ترڅو ته ځان شي دا غلامی او پردګی نه ختمیږي موږ په بل شکل غلامانو هر څلې چې د افغانستان ته ځي غواړي هغه پښتون غلام دی او بل خبره دا ده دا پردګی او دا غلامی دا د وسه نه د صدر صد اسلام دا غلامی پر درې قسمه خو مطلب دا دی زموږ ډیر دا مظلوم کشر دا اوناشیت کشر په شکل د غلام یا د ننجي زندگی کوي. د ښځو په باره کې ورکول دا خپل بردګي ده، د حیوان په شکل خرڅول دا خپل بردګي ده، و نور ته دراسته ورکول دا خپل بردګي ده. ساسو خبرونه و وخت ختم دی، ما خبرې دي دي خو ما ورسره سره ونیسم خو وخت یې سره ونه کړ.
کور مو ودان ستاسو نظر مو د وخت استه ژوندۍ وسی. درنو دوستانو ستاسو ټولو ته مننه کوم چې خبرونه کې مو برخه واخیسته، خپل نظرونه مو را سره شریک کړه. تر بلې خبرونه چې بیا هم د خبرونه پیلو نو ستاسو سره مخشه کوو. د ازادي راډیو خبرونه له هم دوام لري. ازادي راډیو هر ورځ د سهار لوود ماشم تر وبو جو پر منځنۍ څخه په دوه لسپش شپږ نوي او د اف ام پر 3.15 په ټول افغانستان کې خبرونه لري.